د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ رادیو خپرونې په 19:25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې یو ساعت خپرونه کې راپورونه او نیمه نری پروګرام خپرېږي. خو لومړی په مکرې د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې نن رسمن پیلېږي او په هرات ولایت کې په دې مناسبت رخصتي اعلان شوې ده. د ګاز د دې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلي کې 1400 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا اقتصادي پروژه د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او ترکمنستان د جګپورو چارواکو لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل کیږي. ټاپي نلي کې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. تمه ده چې دا پروژه به زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او افغانستان به هم د ترانزیت له پلوه د کال شاوخوا 500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي. په افغانستان کې د دې پروژې عملي چارې څو لسیزې وځنډولې چې ناامني یو عمده دلیل بلل کېده. د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. اغلې امیری پرون په ایکس شبکې له فلیپو ګراندي سره کتنه ګټوره بللې او ویلې دي دوی د افغان کډوالو د وضعیت او په ځانګړې توګه له خطر سره د مخامخ ډلو په اړه خبرې وکړې. هغې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو متحدو ایالتونو له دې مخکې هم افغانستان ته په تیره له پاکستانه د هغو افغانانو پر جبري ستنولو ژوره اندېښنه ښودلې وه چې ژوند یې له احتمالي خطرونو سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د منځنۍ آسیا له امریکایي پوهنتون څخه د لسګونه نجونو د فارغېدو خبر ورکوي. د سفارت چې له دوحې څخه فعالیت کوي پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د منځنۍ آسیا امریکایي پوهنتون سکل 22 افغان جنو او 2 هلکانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د سفارت په وینا د محصلینو ته د امریکا حکومت تحصیلي بورسې برابرې کړې وې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ د وروسته چې په کابل کې امریکایي پوهنتون خپلې چارې ودرولې، د دې پوهنتون ډیرو محصلینو ته له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې په امریکایي پوهنتونونو کې د تحصیل د دوام امکان برابر شو. د امریکا د استازو جرګې مشر مایک جانسن پرون هغو 14 امریکایي سرتیرو ته د کانګرس تر ټولو لوی مډال ورکړ چې د 2020 کال د اګوست د میاشتې په وروستیو کې په کابل کې له هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو پر مهال په یو ځانوژونکي برید کې ووژل شول. په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو مشرانو او غړو ویناوې وکړې. د سنا مشر چاک شومر وویل قانون جوړون کې د دې لپاره راټول شوی چې دا مسله یقیني کړي چې د دې پوځیانو قرباني بې ځایه نه وي. د 2020 کال د اګوست په پګوښتمه د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته څیرمه په ځانمرګي برید کې چې پړای د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ومنله، پر امریکایي سرتیرو سربیره شاوخوا 170 تنه افغانان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول. ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالات هڅه کوي چې د اوکراین لخوا د روسیې پر ضد په روانه جګړه کې د اوږده واټن ویشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پای ته ورسوي. ښاغلی بایدن پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحد ایالات به دا بدلون ومني که نه په ځواب کې وویل چې د ده حکومت دا هڅې پیل کړي دي. متحد ایالاتو له دې مخکې په دې برخه کې چې اوکراین ته په روسیه کې دننه په امریکایي وسلو د حملو اجازه ورکړي که نه زړه نازړه وو، ځکه دا اندېښنې وې چې جګړه به لا پراخه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیره اونۍ له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې دا بندیز پای ته ورسوي. هغه په جرمني کې په یوه غونډه کې د لویدیځو هیوادونو دفاعي چارواکو ته وویل چې دوی باید د روسي ځواکونو پر ضد په مبارزه کې د اوکراین وړتیاوې محدودې نه کړي. په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن وویل چې د دې بندیز لرې کېدل به د جګړې لوری بدل کړي. قدر منوریدونکو، خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راستره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه جدي بحثونه شوي.
در 57مین نشست
بشری حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې د بشری حقوقو د څار سازمان غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره یو ځواب ورکوونکی میکانیزم رامنځته کړي.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي لنړیوالو غوړي چې له طالبانو سره د نږدې اړیکو له جوړولو لاس واخلي.
Respecting the human rights of
the afghanano bashari haqqono ta dranawai ni wazi akhlaqi mukallafiyat dai balki pa afghanistan ke de yo wasbata iqtisad amniyat aw da sul al farahi alinday
nan de september yola sama par america de al qaida shabake de hamlo darwishtama kali zada pa yo rapor ke de al qaida shabake usani waziyat ta katana kaw
القاعده اوس خوندې ځایونه لري په افغانستان کې طالبان راتګ سره او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړې ده، مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده.
دا به هم واوري چې امریکا پر ایران روسیې ته د بلستیک توغندیو د استولو له کبله نوي بندیزونه لګولي او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې غړو هیوادونو او د بشري حقوقو مدافعانو په افغانستان کې له بشري حقوقو په ځنګړي توګه د ښځو او نجونو له حقوقو د طالبانو سرغړونې په کلکه وغندلې او هغوی ته واضح پیغام ورکړ چې د خپلو کړنو حساب کتاب به ورکوي. این حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان وای د دې شورا لغړیوې غوښتنې دي چې یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو مسؤلیت پای ته ورسوي. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای په خوښنۍ سره چې له نسلونو پر افغانستان د معافیت فرهنګ حاکم دی. نوموړي پرون سیشن به په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې یو جامع دوامدار او متمرکز تګلاره داسې تګلاره چې د جنسیت یا جنډر د شدت او پراخوالي وضعیت په مناسب ډول ځواب وایي رامنځته کړي. ریچارډ بنټ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دغه 55مه غونډه د طالبانو په وړاندې چې له بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن دي څه کولی شي او آیا داسې وسیلې لري چې له هغوی سره حساب وکړي وویل. د دې شورا غونډه تر ډیره پر حساب ورکولو متمرکزه ده او زیاته کړه چې د بشري حقوقو د شورا غړو هیوادونو او د بشري حقوقو مدافعانو طالبانو ته واضح پیغام ورکړ چې دوی د هغه څه په وړاندې چې نوموړي له بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو له حقوقو څخه پراخه سرغړونې وبللې مسؤل دی.
Accountability for very serious human rights violations.
ما په فکر د خزو او نجونو او هم د افغانانو د نورو ډلو په وړاندې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لپاره د حساب ورکولو په اړه د بشري حقوقو د شورا د غړو هیوادونو برګونونه پرون او نن سهار چې غونډه بیا پیل شوه ډیر حیرانوونکي وو. دوی د طالبانو د امر بالمعروف د وروستي تصویب شوي قانون په ګډون ډیری فرمانونه او احکام په کلکه وغندل.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي چې طالبانو افغانستان ته سفر کولو منع کړی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی به له بهر څخه خپل ماموریت ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې دې برخه کې ډیر زیان په خپل طالبانو ته چې له نړیوالې ټولنې سره د زیات ښکېلتیا هڅې کوي رسیږي. خغلی بنټ له دې سره سره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ښکېلتیا پر دوام ټینګار وکړ خو ویل چې د دغه ښکېلتیا په محور کې باید د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو د حقوقو معیارونه ځای ولري. خو د ریچارډ بنټ په خبره دې ته اړتیا ده چې د بشري حقوقو د روانو سرغړونو او تیرو هغو په وړاندې د حساب ورکولو یو پیاوړی میکانیزم چې د بشري حقوقو د شورا روانه غونډه پرې متمرکزه ده رامنځته شي. د دغه سی یو میکانیزم د رامنځته کولو غوښتنه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر نور مدافعانو هم کړې ده. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د چارو څېړونکو فرشته عباسی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له بشري حقوقو پراخو سرغړونو ته په پام اړتیا ده چې دغه سی یو میکانیزم هر څومره ژر چې کېدای شي رامنځته شي.
در 57مین نشست
د بشری حقوقو د شورا په 55 مغونډه کې د بشری حقوقو د څار سازمان له دې شورا غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره یو ځواب ورکوونکی میکانیزم رامنځته کړي. دغه میکانیزم باید د بشری حقوقو ټولې هغه سرغړونې چې په تیرو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې ترسره شوي وڅېړي، مجرمین په نښه او له عاملانو سره یې حساب کتاب وکړي.
د میرمن عباسی په خبره اوس د دې وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ ته د پای ټکه کېښودل شي، او دا ځکه چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه په داسې یو وضعیت کې سرغړونو ته دوام ورکړی چې هیچ چا هغوی مسؤل نه دی ګرځولی او ورسره حساب یې نه دی کړی. د طالبانو حکومت د راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 55مې غونډې د ګډونوالو د غوښتنو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مسله د افغانستان کورنۍ مسله یاده کړې ده. طالبانو چې د خپلې واکمنۍ په څه باندې دریو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته ټولې نجونې له متوسطه، ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځولي، په نادولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې پر ښځو د کار د بندیز تر څنګ هغوی د عامه ژوند په ډېرو برخو کې له فعال ګډون څخه هم منع کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې رینا امیری له نړیوالو غوښتي دي چې له طالبانو سره د بې قیدو شرطه اړیکو له جوړولو لاس واخلي. اغلی امیری پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې په خپل وینا کې پر خپل دې غوښتنې ټینګار وکړ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 55مې غونډې د پیل سره سم په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له طالبانو سره د قید او شرط پرته د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي. رینا امیری پرون دوشنبه د سپتمبر په 9مه د دغې غونډې د لومړۍ ورځې له پای ته رسېدو وروسته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان باید په خپل چلند کې ژور بدلون راولي. نوموړی د بشري حقونو د شورا په 55مې غونډه کې د خپلې وینا په یو برخه کې وویل:
Respecting the human rights of the afghanano bashari haquno ta dranawai ni wazi akhlaqi mukallafiyat dai balki pa afghanistan ke de yo wasbata iqtisad amniyat aw da sul al farahum alindai mukfayat talibano ta darukhano tuche da dui da nariwalo aliko adikawali wazi pa de sharti che dui pa badal ke taghir ukri aw nariwalo mukallafiyatuno ta ghaada kigdi international
obligations. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت هم خبرې شوې. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی، او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې له طالبانو حساب واخلي. ډیرو هیوادونو او ګډونوالو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه چې طالبان یې له پامه غورځوي او د امر بالمعروف د قانون پلي کول چې له امله یې پر ښځو بندیزونه ډېر شوي نیوکه وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د تېر جمهوري حکومت د بشري حقونو پخوانۍ مشرې سیما سمر وویل چې د بشري حقونو د سرغړونو عادي کېدل د نړۍ امنیت او سوله له ګواښ سره مخ کوي.
په داسې حال کې چې زه د تاسې د هیوادونو ملي ګټې درک کوم، غواړم تاسو ته ووایم چې د بشري حقونو د سرغړونو عادي کېدل او په افغانستان کې د دغه ډول وضعیت دوام به ستاسو د هیوادونو او خلکو په ګډون د نړۍ پر امنیت او سولې اغیز وکړي. مثالونه یې هم شته که تاسو غواړئ چې وی ګورئ.
د غونډه کې خزینه فعالې هوریا مصدق هم د ځینو هیوادونو او طالبانو ترمنځ د اړیکو پر عادي کېدو نیوکه وکړه او زیاته کړه: Contrary, we are seeing some
countries are normalizing their relationship. موږ ګورو چې ځینې هیوادونه د طالبانو له اپارټایډ حکومت سره خپلې اړیکې عادي کوي. موږ باید په ټولو ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې بشري حقونو ته لومړیتوب ورکړو او له افغانستان سره هر ډول مرسته د اساسي بشري حقونو په درناوي او ساتنې مشروطه کړو.
As we gather here today, دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او ځینو نورو هیوادونو په ګډون یو شمیر هیوادونو د افغانستان په سیاسي پلاویو کې د طالبانو استازي منلي دي. یو شمیر هیوادونو هم منلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته خپل ډیپلوماټان واستوي. که څه هم د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سازمانونو او نړیوالو هیوادونو له لوري د ښځو پر ټولنیز ژوند، سفر، تعلیم او جامو او دغه راز نورو ډیرو مواردو باندې د محدودیتونو لګولو له امله د بشري حقونو لخوا په پراخه سرغړونې تورن شوی، خو د دوی حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. تر دې وړاندې د ښځو او بشري حقونو یو شمېر فعالانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له نړیوالې ټولنې او هیوادونو تمه لري چې پر طالبانو فشار راوړي څو پر ښځو لګېدلي بندیزونه لرې کړي. ملګرو ملتونو هم ټینګار کړی چې له طالبانو سره د خبرو یوازینی شرط د ښځو حقونو ته درناوی او د نړیوالو کنوانسیونونو رعایت دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې په 19 او 15 متره لاندو سپو خبريږي. قدر مون اوریدونکو، شی به ورسته د سپتمبر د 11مه د دروشتمه کلیزه په مناسبت چې پر متحده ایالاتونو د 2020م کال تروریستي حمله وشوي، په دې اړه یو ځانګړی راپور لرو. خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله: متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه اعلان کړی دي. د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر ایران دا بندیزونه د هغو نږدې وطن وشتونکو توغندیو په خاطر لګیدلی چې ویل کیږي تهران مسکو ته ورکړی دي. مسکو او تهران دواړو په دې اړه ادعاوې رد کړې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون سه شنبه اعلان وکړ چې پر ایران نوی بندیزونه په دې خاطر ولګول چې تهران په اوکراین کې د روسیې د روانې جګړې پوځي ملاتړ کړی او موسکو ته په دې وروستیو کې نږدې واټن وشتونکې بالاستیک توغندي ورکړې دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په ایران او روسیه کې پر لسو افرادو او شپږو کمپنیو بندیزونه لګولي او همې څلور کښتۍ د ضبط شوي ملکیت په توګه په نښه کړې دي. د دې وزارت په وینا دغه افراد او کمپنۍ ایران ته د دې امکانات برابروي چې روسیې ته د وسلو پرزې او د وسلو سیستمونه ولېږدوي. متحده ایالاتونو ویلي هغه وسلې چې تهران تر اوسه موسکو ته ورکړي پکې بې پیلوټ الوتکې یا ډرونونه او نږدې واټن وشتونکي بلاستیک توغندي شامل دي. د راپور له مخې د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې وویل چې ایران او روسیې د 2023 کال په وروستیو کې یو قرارداد لاسلیک کړ چې له مخې تهران موسکو ته په سلګونو توغندي برابروي. د روان میلادي کال په دوبی کې هم د روسیې پوځي پرسونل ته ایرانیانو د ایران د سی بی آر ایم 360 ډول توغندیو د کارولو روزنه ورکړه، او زیاته کړه چې روسیې د دغو توغندیو لومړی جو په روانه میاشت ترلاسه کړه. پر ایران د دغو نویو بندیزونو اعلان داسې مهال کیږي چې متحدو ایالاتونو او مهمو اروپایي متحدینو یې ایران تورن کړ چې ناوړه فعالیتونه یې خطرناک کچې ته لوړ کړي، او روسیې ته د لنډ واټنه بلاستیک توغندیو په ورکولو سره د اروپا امنیت ګواښي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د هغه برتانوي سیال ډیوید لامی پرون د ورځې په پیل کې ایران روسیې ته د مزایلو په ورکولو رسمن تورن کړ. خغلی بلینکن وویل روسیې اوس د ایران دغه بلاستیک توغندي ترلاسه کړي، او ډېر احتمال شته چې په څو اونیو کې هغه د اوکراین او د اوکراینیانو پر ضد وکاروي. کرملین د بلینکن د دغو څرګندونو په اړه سم دستي تبصره نه ده کړې، خو تر دې یوه ورځ مخکې د هغو ادعاو چې ګوندې روسیې د ایران توغندي ترلاسه کړي د ردولو تر څنګ له تهران سره پر همکاري ټینګار کړی، او ویلي وو چې دغه همکاري په ټولو برخو کې مخ په پراخېدو ده. تهران هم رد کړی چې ګنې موسکو ته توغندي ورکړي دي. د بلنکن او لامی تر دغه څرګندونو وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ایران په اوکران کې د روسیې له جګړې څخه په ملاتړ تورن کړ او څرګند کړ چې د ایران توغندي کول شي د اروپا خاوره په نخښه کړي. د جرمني، فرانسې او بریتانیا په ګډه اعلامیه کې موسکو ته د ایران د توغندیو ورکول غندل شوي او هغه د ایران او روسیې لخوا د جګړې د لا پراخوالي هڅه او د اروپا امنیت مستقیم ګواښ بللی دی. د کارپوهانو په باور د ایران لنډ واټن بلاستیک توغندي کولی شي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه چې له مخکې د ایران له ډرونونو او ټیکنالوژۍ څخه ګټه پورته کړي لا پیاوړې کړي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې نن د سپتمبر 11 پر متحدو ایالاتونو د القاعده شبکې د خونړیو تروریستي حملو درویشت کاله پوره شول. د 2020 کال د سپتمبر په 11 د القاعده شبکې غړو څلور الوتکې یرغمل کړې او بیا یې د هغو په وسیله په امریکا کې دننه حملې وکړې. امریکا له دې حملو نږدې یوه میاشت وروسته د القاعده شبکې د ځپلو په هدف پر افغانستان بریدونه پیل کړل او هلته شل کاله جګړه وکړه. دا چې په هغه ورځ څه پیښ شول، القاعده شبکه اوس په افغانستان او سیمه کې په څه ډول وضعیت کې ده، او آیا له سیمې او افغانستانه بیا پر امریکایانو یا نورو لویدیځو هیوادونو د ورته بل برید ویره پر ځای ده که نه؟ د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د 2020 کال د سپتمبر 11 هغه ورځ چې د القاعده شبکې غړو په امریکا کې څلور الوتکې یرغملې او د وسلې په توګه یې خونړي بریدونه پرې وکړل. برید کوونکو دوه الوتکې په وقفهیي ډول په نیویارک کې د امریکا د نړیوالې سوداګرۍ له اسمانڅکو برجونو سره وجنګول. حمله کوونکو درېیمه الوتکه په واشنگټن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ټکر کړه، او څلورمه یرغمل شوې الوتکه پنسلوانیا کې کوم هدف ته له رسېدو مخکې په یوه کرونده کې راپریوته. د القاعده شبکې په دغو ترهګریزو بریدونو کې 2900 کسانو وژل شول چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جورج بوش د بریدونو د څېړنو او لاملانو سره یې د حساب کتاب ټټر وواهه. پر امریکا له دغو خونړیو بریدونو نږدې میاشت وروسته متحده ایالاتونو پر افغانستان بریدونه پیل کړل. د طالبانو رژیم یې نسکور کړ او د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې خپل لسګونه زره سرتیري افغانستان ته ولېږل. دا چې پر امریکا د القاعده شبکې له بریدونو وروسته اوس القاعده شبکه سیمه او افغانستان کې په څه وضعیت کې ده، د چارو کتونکو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د واشنگټن د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي القاعده دا مهال د ستراتیژیکې چوپتیا په حال کې ده، خو په وینا یې افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته فضا ډاډمنه کړې.
القاعده اوس خوندي ځایونه لري په افغانستان کې، طالبان را تک سره او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړی دی، مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده. نه غواړي چې طالبان ته داسې سرغوګۍ پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو په دا خوشحاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې ځای کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان سنبالولو لپاره په یو مرحله کې تیریږي.
امریکا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو د ځپنې په هدف په افغانستان کې شل کاله جګړه وکړه چې د خپل تاریخ اوږده جګړه یې وه. خو د القاعده بنسټ ایښودونکی یې اسامه بن لادن چې طالبانو پناه ورکړې وه، د 2011 کال د مې په 2 اسلام آباد ته نږدې په ابټآباد کې وواژه.
د 11 سپتمبر 2001 د واقعې نو وروسته درویش کاله تیری.
خبریال او د چارو شنونکي سمې یوسفزای وایي د اسامه وجل کېدو او بیا د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د القاعده د بل مشر ایمان الزواهری وجلو دغه شبکې د پټکو په ظاهر لپخو او عملیاتي قوته وغورځوله. خاغلی یوسفزی ازادي راډیو ته ویل د محل د فلسطین ځینې خواخوږي هیوادونه له القاعده شبکې سره مرسته کوي، او په وینا یې په غزه کې د اسرائیل جګړې او زورزیاتی القاعده ته د نورو جنگیالیو د جذب فرصت برابر کړی.
دا وخت القاعده یو ایدئولوژیکي یا نظریاتي وجود خلري چې ځینې خلک ممکن په خاموش ډول باندې د دوی حمایت کوي، خو اپریشنل یا د عملیاتي قوت یا تقریبا یا لمنځه تللی ده یا د دوی پالیسی ده چې دا وخت ځانونه خاموش نیولی دي. خو زه فکر کوم چې د اوس چې څه په پلستین کې پیښیږي، د اسرائیلو لخوا کوم ظلمونه کیږي او د دې تر شا د امریکې چې کوم حمایت ده، دا به یو ځل بیا القاعده ته موقع په لاس ورکړي چې ډیر هغه خلک چې غواړي خپل د زړه بړاس یا ایدیالوجیکي بړاس یا قهر په امریکایانو یا په غرب وباسي، هغوی به د القاعده طرف ته راځي تر څو د غرب نه د اسرائیلو له طرفه چې څه کیږي له فلسطینیانو سره د هغوی غچ واخلي.
د امریکا د کانګرس د یوې څېړنې له مخې القاعده شبکه په 1983 کال کې د اسامه بن لادن لخوا جوړه شوه چې غړي یې عربان او هغه جنګیالي و چې افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد لسرو لخکرو سره مبارزه کوله. د القاعده شبکې د جوړېدو هدف هغه مهال د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اسلام پالو ډلو او اسلامي نظریو پلوي بلل شوی و. د تیرې اګست میاشتې په وروستیو کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویل له افغانستانه بیا د سپتمبر د 12مې پیښې ته ورته برید ګواښ موجود دی. هغه مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي دورانی دغه ادارات کړه او ویل برعکس له پاکستانه د بریدونو خطر موجود دی. د منځني ختیځ د چارو کتونکي ډاکټر عبیدالله برهانی وایي د سیمې یو شمېر هیوادونه په لوی لاس هڅه کوي افغانستان نارامه وښیي او په خبره یې امریکا خپله پر افغانستان او سیمه څارنه لري او د ځان په وړاندې هر ډول احتمالي ګواښ دفع کولی شي.
ځینې طرفونه د خپلو سیاسي اهدافو لپاره وایي چې په افغانستان کې القاعده ځای پر ځای شوې ده یا نور ترهګري ډلې ټپلې دي، اما د امریکا متحده ایالات په یو شکل نه یو شکل غواړي چې وایي چې نشته، بلکې په دغه شکل باندې چې د خلکو ورته د اندېښنې لري یا ګواښونه یا کوي تصور ورکوي داسې څه نشته، بلکې دوی د اوسنی حاکم نظام سره ډېر په دې مسایلو کې یا په امنیتي مسایلو کې برخه لري او هم د دې نه ماسوا د افغانستان فضا باندې هم د امریکا متحده ایالات تیاری زیر ازی او یا کشفي تیاری چې هلته منطقا نه افغانستان بلکې منطقه ساري.
تر دې وړاندې خپله امریکایي چارواکو هم ویلي چې په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګریزو ډلو فعالیت للرې ساري او اجازه نه ورکوي چې دغه شبکه یو ځل بیا نړۍ وګواښي. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارک تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دي ویلي چې دغه ډله څوک رهبري کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل د دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مصری تبع سیف العدل دا مهال په ایران کې پټ دی او دوی پر سر $10 میلیون جایزه هم ایښی ده. د طالبانو یو لوړپوړي غړي څه موده وړاندې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د القاعده حضور ته اړتیا نشته او په خبره یې د القاعده هغه غړي چې پخوا افغانستان کې وو اوس متواري او خپلو هیوادونو ته تللی دي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوري چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان، اورزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور پټکو القاعده شبکې پکې څلور روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې په پنچیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات جوړ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په بازارونو کې هورګي توکو نرخونه سوچند لوړ شوي دي. یو هغه بیکاری ستونزه ده او فقر او غربت عملاً په افغانستان کې روان دي، او بل هغه په بازارونو کې هورګي توکو قیمتونه لوړ شوي دي. غریب خلک اخیستل بس نه لري، غریب خلک تباه او برباد دي. موږ حاکم ادارې سره غواړو چې په بازارونو کې نرخونه ارزانه کړي ترڅو غریب خلک هورګي توکي واخلي. وسلام.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه کوم سلامونه وړاندې کوم. زه د افغانستان اوسیدونکی د وخت په پاکستان کې اوسېږم. زما یو ولس ماشومان دي. زه دلته په پاکستان کې د ماجرینو لپاره د سرکاري سکولو کې داخله نه وکول کیږي او تعلیم سطح یې ډېره کښته ده. نو زما ماشومان تقریبا د 15 شپږم ټولګي زده کوونکي دي. په دې کې اکثریت زما انجینري ماشومان انجینري دي. نو زه نسم کولای چې د دې شخصي سکولو په ساده کم د ملګری ملتونو او د ماجرت هغه ادارې چې د ماجرینو سره مرسته کوي نو په دې مت کې ما سره مرسته وکي او کم ملکونه چې افغانان لپاره د ماجرت لپاره لیواله دي هلته زموږ کورنۍ انتقاد کې زما ماشومان تعلیم وکړي او یو ښه راتلونکی ترلاسه کړي او د انسانیت خدمتکار وي. د ازادي راډیو څخه درخواست کوم چې زما خبر تر نړیوالو چارواکو او